که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور مننه د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف په 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کاناډا کې د افغانستان په اړه لوی مهمه غونډه په جزئیاتو خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور خپروي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د لاجورد لار پرانیستل شي او افغانستان له اروپا سره وصل شي. د ترکیې ولسمشر د ازبکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکې سیشنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې د رسنیو مسؤول وحید الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه دا مبارزه څومره اغېزمنه ده معلومات شامل دي. شغلی عزیزی ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغېزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو مرسته باید پر ځای ولګول شي او د فساد ښکار نشي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف داسې روښانه کړ.
در آینده بسیار نزدیک افتتاح خط لاجورد داریم. مهمانای
په ډیره لنډ راتلونکي کې د لاجورد لاره پرانیسو. د همدې لپاره میلمانه فاریاب ته راځي او بیا د اندخوی ولسوالۍ ته د لارې د پرانیستو لپاره ځي. نو د لارې مسیر باید پرانیستی وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې دا عملیات له 6 ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لویه لاره اوه ولسوالۍ پرتې دي. تمه ده چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې په فاریاب کې د لاجورد د لارې د پرانیستو مراسم ترسره شي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له اروپا سره وصل شي. جرمني څارنوالانو د جمعې په ورځ یو 12 کلن افغان په بهرني تروریستي سازمان کې په غړیتوب تورن کړ. عبدالله اسکی تیره پنجشنبه د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د جرمني چارواکي وایي دغه افغان په 2013 میلادي او 2015 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو پولیکو کې وو او څو ځله پر افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې برخه هم اخیستې ده. خو څارنوالانو دا نه ده په ډاګه کړې چې دا افغان د جرمني په کومه سیمه کې نیول شوی او په څه ډول د هېواد ته رسېدلی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ازبکستان ته لاړ او هلته یې د دې هېواد د پخواني مشر اسلام کریموف په قبر د هغه روح ته درناوی وړاندې کړ. اسلام کریموف چې د روان میلادي کال په لومړیو کې ومړ د 25 کلونو لپاره د منځنۍ آسیا د دې هېواد ولسمشر و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اردوغان د پنجشنبه په ورځ په پاکستان کې و. ترکیې مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو پر مهال لویدیځ تورن کړ چې د ده په خبره په اسلامي نړۍ کې ګډوډۍ ته لمن وهي. اردوغان دغه راز پر مسلمانانو غږ وکړ چې فرقهیي توپیرونو ته شا کړي او د سخت دریځۍ پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې اعلامیه کې وویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایکل فلین د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنس د امریکا د لوی څارنوال په توګه انتخاب کړی دی. ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دی باور لري چې مایک پومپیو به یو سخت او توانمند مشر وي. مایک پومپیو د کانګرس د اساسو د جرګې د استخباراتو د کمیټې غړی دی او په هغه پلټنو کې رخنده رول درلود چې په 2012 میلادي کال کې په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید پاړه ترسره شوی دی. نوموړی دغه راز له ایران سره د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. وړاندې په خبرونه کې د دغو ټاکنو په اړه تفصیل اوریدلی شي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وای د روان میلادي کال لپیل رهیسې تر اوسه پورې 4,000 او 6,000 کډوال اروپا ته په لاره کې په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان لیونارد ډوویل د جمعې په ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل، موږ د ژمي په دې موسم کې په مدیتراني سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل په پلاستیکي کښتیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د لویدیځې افریقا دي چې د لیبیا له سمندرغاړو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین یې کتنه کړې وای، د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی، خو IMF وای د اوکراین د اقتصاد بیا پر پښو درېدنه د اصلاحاتو په پرمختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودین چې د نومبر له 3 تر 18 پورې په اوکراین کې وو، تمه شولې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له 1-1.5% وده وکړي او په 2018 کال کې به دا اندازه 2-2.5% ته زیاته شي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د IMF په وینا اداري فساد دا مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. داود علي سات خبرونه. ازادي راډیو په منځني څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کاناډا کې له امنیتي کانفرنس خبرو چې د افغانستان دفاع وزیر پکې ګډون کړی. اسلام آباد اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت په ماسکو او هند کې د افغانستان په اړه په 2 کې برخه واخلي تر څو د افغانستان د سولې لپاره یو لاره پیدا شي. د سیاسي چارو لکار پو کبیر رنجبر سره شخیدلی یو.
هم اقتصادي بوران د پاکستان کې دی، هم امنیتي بوران او هم سیاسي بوران، او د ترامپ ستراتیژي یقینا ډیره مؤثره به وي.
د صابل والی په خپل ولایت کې داعش تاندیشمن دی.
مرکز په جریان کې چولې دي، د هغوی نه مرسته غوښتی ده، هوایی او زمینی مرسته غوښتی ده او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې دي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر د CIA لپاره داسې څوک نومولی دی چې د ایران د اټومي موافقې سره سخت مخالف دی. د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادو له مشرانو سره د خدای پامانی پر مهال وویل چې په واشنگتن کې به نوې اداره هم له اروپا سره شاړي کې ولري.
The commitment of the United States to Europe is enduring and it's rooted in the values we share. Values that Angela just mentioned.
د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یو امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره د غهی واټ تللی دی. په دې 3 کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري او بحثونه کیږي. جزئیات تر ځوان مراد پورا پور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتي کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې 3 کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا 100 هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او په کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل،
عموما دا کانفرنسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګ سي تقویه سوی ده، استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوې وکړي. د کاناډا په دې امنیتي کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتي حالت او تورستي فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال رادمنشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. کچه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
نن د نومبر 19 ده. پاکستان وایي چې راتلونکې میلادي میاشت به د افغانستان لپاره په دوو جوړېدونکو غونډو کې چې یوه یې د اسلام آباد، پیکنګ او ماسکو ترمنځ په روسیه کې جوړې شي او بله غونډه په هند کې ترسره کیږي برخه اخلي. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریاله رابعه اکرم خان راپور لري.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه په راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبري غونډې ته د یاد دفتر ویا نفیس کریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپلو خبرو کې ښاغلی نفیس کریا زیاته کړه،
موږ هغه ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات په مخه وي. داسې هلې ځلې نور ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې وته تاسو اشاره وکړه، د روس، چین او پاکستان درې اړخیز غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکې د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفیس کریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان 10,000 اولس وژل شوی دی. واضح دی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین سلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته، خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوې دي. دیلر کی خبریال او د سیمه ایز چارو کارپو متین حیدر وای،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو اس
جی دے او بل سے متبادل فورم وی، بنیادی مقصد دی امن، ثبات او طالبان پا کامی بہر کی راوستل دی، خو کوشش دا پکار دی چی کیو سی جی بیا بحال کړي شي، زکه چی هغه کی امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا دری اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل بداوی چې دا تر صحه پورې کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ شو نو افغانستان کې چکم دا بحران دی، نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سرتاجسیس ګډون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی وایي چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
د رابعه اکرم خان پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستان غواړي راتلونکې میاشت د چین او روسیې له استازو سره په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د څلور اړخیزې غونډې له لارې هم کېدای شي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي. اسلام آباد دا خبره د پنجشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړه چې تر دې مخکې په همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډې کولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دغو څلورو هیوادو د استازو ترمنځ 15 ځله غونډې شوې دي، خو دا غونډې وروسته تر هغه وځنډول شوې چې د می په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. البته کابل ویلي چې اسلام آباد د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې کړي شمنې نه دي ترسره کړي. کابل له پاکستان غوښتي وو که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د دوی مشران دې له خپلې خاورې وشړي. افغانستان څرنګه بیا اوس د څلور اړخیز غونډې خبره کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه اور،
یوازینۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مگر یو شی باندې زه مطمئن یم، کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړی دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ناورین چې په افغانستان کې مصر راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلوده.
تاسو وایئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیحي لودي خبرې دوه مخي دي، ورته نظر د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم لري چې په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار نه لري. که چیرته د اعتبار او اعتماد مسله وي، نو بیا څرنګه افغانستان دې ته خوشاله دی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي هم برخه واخلي او دې ته امید لري؟ تاسو او د حکومت چارواکي امید لري چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نو دا خوشحالی او دا ملاتړ احتیاط سره جوخت دی. نو باندې ویل چې بل لا نه ستې، یو ریډیا دنیا د پاکستان خلک د افغانستان خلک به وازمایي پاکستان چې بیا هم خپل هغه تعهداتو ته چې په سر اړخیزو ناسته کې ده ورکړي وو دغه خلکو ته او دنیا ته په هغې کې پاتې راغی بیا به دا تعهدات به دی مجبوره ده چې تازهیي کړي او که بیا پاتې راغی خو دا یو ډیپلوماتیک لوی برلاسیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي ده او که کرت کینو او د دې وینی تویدلو ناظر اوسو خدا رشتی هم اوس پیودی لوی ناورین بدل سوی هر ورس پلسکونو افغانان دیدگا انتحاری حملو پایلکی وجل کیگی اغی انتحاریان چه پاکستان لخوارا لگل کیگی تجیز کیگی تاویل کیگی نقشه ورد جوریگی او پیغبان کار کیگی دیر قوی طالبان خبلا دقا ظرفیت نلدی اصلا چوگی یوسی که ولی دقا سی مغلق عملیات سر تو رسی دا پدی طول پیگی چه دی پاکستان اغا پیزم ستون چه پا داخل دی افغانستان که دی ایسای اغا کارایی لوگی نگت اخلی او دقا عملیات دی سر تا رسی دی تا باید دی پای تکی کی خودل شی او اغا وقت کی خودل که دی ایسی چه پاکستان خپل استراتیجی که بنسټیز بدلون راوړي د افغانستان تاکله
رنجپر صاحب په امریکا کې انتخابات ترسره شول او ډونالډ ټرمپ راغی. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې په پاکستان باندې سخت انتقادونه کړي وو. فکر نه کوي چې د امریکا په سیاست کې تغییر ممکن د پاکستان په سیاست کې هم تغییر رامنځته کړي؟
سل په سلو کې زه دې خوشاله یم چې موږ ډېر وخت له لاسه ورکړي او دغه لاس کاله مخصوصا اته کاله د ډیموکراټانو د حاکمیت په وخت کې یو جدي اقدام ونه شو د پاکستان په هکله. که جدي اقدام سوی وای او عملي اقدام منظور مې دی په هغه حالت کې دغه حالت بدلېده ډېر ژر بدلېده. ولې پاکستان کې خپله ډېر لوی بحران دی. هغه ته زه دولتي بحران وایمه، یعنی هم اقتصادي بحران هلته پاکستان کې دی، هم امنیتي بحران او هم سیاسي بحران. او د ترامپ هغه ستراتیژي یقین لرم ډېره مؤثره به وي او هغه وعدې چې ورکړي دي خلکو ته، ژمنې چې کړي دي په خپل کمپاین کې، که په پاکستان جدي فشار راوړي نو دغه حالت بدلېږي او پاکستان بله لار نه لري غیر دې چې نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په مبارزه کې همغږي شي.
له کبیر رنبر څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د داعش د هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د داعش مسلې ته اشاره کړې ده. دغه چاپی خبرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکو ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی ګڼې کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر حضور او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي 15 میاشتې مخکې د دې ډلې سختریزي وسلوال ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کلي منان باغ ته ورسېدل چې یوه غرنۍ سیمه ده. هلته دغو وسلوالو د قومي مشرانو، مخورو او هغو کسانو په وژلو پیل وکړ چې د خپلې ډلې پر ضد یې په توطیه تورن کړي وه. ګارډین په دې منځ کې د ظاهر شاه په نامه د یوه ځوان برخلیک ته پام اړولی چې غرونو ته یې پناه وړې وه، خو کورنۍ یې په هغې ویډیو کې د ده له سرنوشته خبره سوه چې په فیسبوک کې خپره سوه. د ظاهر شاه خسر زیارتګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دوی په فشار سره دی مجبوره کړ چې پر منفجره موادو کښېني. موږ حتی د ده د بدن یوه برخه هم پیدا نه کړه. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي د داعش ډلې جنګیالي که څه هم د امریکا د هوایي حملو په مرسته ځپل سوي او په سیمه کې هم ځایي خلک لږ ملاتړ کوي، خو د افغانستان په ختیځ کې یوه غرنۍ سیمه په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکو ورځپاڼې ته ویلي داعش ډله د وژنو لپاره معمولا له منفجره موادو کار اخلي. دغه راز خلک مجبوروي چې ژیره پرېږدي، ښځې پوره حجاب وکړي او چادري پر سر کړي. د دولت لخوا تایید سوي ودونه یې ناروا بللي، کوچني زیارتونه ویجاړوي او پر سګریټو نسوارو کولو او د کوکنارو پر کښت یې هم بندیز لګولی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله وروسته له هغې چې په 2014 کې داعش ډلې په عامه ظهور وکړ، له ننګرهاره د باندې یې د ځینو حملو مسؤلیت اخیستی دی. دغه ډله توانېدلې چې په دې ولایت کې ځینې ساحې ونیسي. ورسپانه زیاتوي داعش ډلې په کابل کې د جولای میاشتې د حمله مسولیت هم منلی چې د روشنایي غورځنګ پر مظاهره وسوه. دغه راز یې تېره میاشت د عاشورا پر مهال پر شیعهګانو د حمله مسولیت هم منلی دی. ګارډین لیکي له اپریل میاشت راهیسې په ننګرهار کې د امریکا لخوا 200 هوایي حملې سوي چې له کابله یې داعش ډله شاتګ ته مجبوره سوې ده. په افغانستان کې د دې ډلې مشر حافظ سید خان ووژل سو او په څلورو ولسوالیو کې حضور کمرنګ سو. امریکایي ورځپاڼې د هیل په خپل پرونی غنی کې د هغه 15 میلیون ډالر راپور په باب لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د یو هوټل او داستوګنی د یو ودانی ته جوړونې لپاره ورکل سوی دی. د امریکا د پانګونې خصوصي ادارې یا اوپیک مشر ته د سیګار ادارې سرمفتش په خپل لیک ویلي داسې ښکاري چې هم هوټل او هم داستوګنی هغه ودانی تشې دي او څوک پکښې نه اوسېږي او ممکن د درغلۍ له کبله د دواړو پروژو لپاره اخیستل سوی پور نه وي لګول سوی. د هیل ورځپاڼې د امریکا د سرمفتش په حواله لیکلي چې په پام کې وه په کابل کې دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري چې د پروژې اجرا کوونکو ورته 5.8 میلیونه ډالر پور واخیست او په 2009 میلادي کال کې یې د رغونې کارونه پیل کړل، خو چارې د امنیتي اندېښنو له کبله په 2013 میلادي کال کې وځنډول سوې. 8 میلیونه ډالر نور پور د استوګنې یا یوې رهایشي ودانۍ لپاره اخیستل سوی، خو د جانسوب کو د لیک په حواله چې د دې ودانۍ کارونه هم بشپړ سوي نه دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سرمفتش جانسوب کو د امریکا د حکومت اړونده پور ورکوونکي اداره یا اوپیک تورنه کړې چې د امریکا سفارت ته نږدې د دغو دوو پروژو څارنه یې نه ده کړې او د پور د ورکولو لپاره یې یوازې د پروژو د تطبیقونکو پر معلوماتو اکتفا کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د هلو ځلو مسله څېړلې. بل لور ته داعش ډلې پرې وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغې ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي د دې ډلې د جدي ځپلو لپاره دوی تیاریانې روانې کړي دي. ملالۍ بشیر د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات سوي دي. دوی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همدارز وایي د داعش د ذات سوی فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي.
سپین بیرغونه کښته سوي دي، تور پورته سوي دي، په ځینو کې تور کښته سوي دي، سپین پورته سوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې دپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې سوي یو. مرکز په جریان کې اچولی دي، د هغوی نه مرسته غوښتې ده، هوایي او زمیني مرسته مو غوښتې ده، د هغوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسي چې ډیری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شایي داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلور ولسوالیو کې عملا شته. څه تحرکات هم اوس د میزانې ولسوالۍ کې لکه څنګه چې تاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې، همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تېرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد یې موږ له دوو مطبوعاتو له لارې سناری کړي دي، دلته داعش زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې، خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته. داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان په سر.
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد رادمنش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدند. اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکا و همچنان
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او اویغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریې او یمن عربان دي او له بده مرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته رادنه نسي.
یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیایند.
شاغل رادمنش وای په زابل کې د ډیر ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسیوي ډلې مشري هغه وخت مولا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې مولا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو، له مولا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغو نښتو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلی دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنلولو. البته په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. فضا ته د یوه بی ماموریت په اړه له عصمت څاروان اورو.
خبریاست د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټېشن یا تمځي ته روان شول. دوی د پنجشنبه په ماښام د فضایی بیړی ساویز په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایی اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټېشن کې تیرې کړې. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونتسکي به په فضایي تمځي کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویز ام اس 03 نومیږي پنځوسمه سفینه ده چې فضایي تمځي ته لیږل کیږي. د دوی د څیړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضر دمه په فضایي تمځي کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټېشن له مځکې له 310 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لورې جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناصر فقیرزاده له لوګر لیکي افغان حکومت د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست ته باید امیدوارونه وسی. نجیب الله خوشدل له لشکرګاه لیکي له ټرمپ غوړم چې پاکستان مه وکړي. حبیب الله زهین له پکتیا پراستولې سمس کې لیکلي دي د لاجور د لارې پرانستل به د افغانستان د لا پرمختګ سبب شي او د حکومت لپاره به یو لوی لاسراوړنه نوي. جعفری له زابل لیکي د روزګان او هلمند له بي ځای شوی سره کمرستي ونشي په ژمي کې بل سخت او مشکلاتو سره مخامخ شي. سنا سادات له میدان وردک لیکي پاکستان چې هر ځای غونډي وکړي د افغانستان دشمن دی، د پاکستان په خبرو باید باور ونه کړو. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي لیکي د کاناډا د غونډې له جوړیدونکو غوښتنه کوم چې د افغانستان د جنگ د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شاه مزار لیکي افغان حکومت ته له پاکستان څخه په افغانستان کې د سولې راوستو تمه نه کوي او نه دي د روسي په کانفرنس کې د ګډون اجازه ورکوي. فرید اندړ له میزان ولسوالي لیکي سولې غواړو که د هر هیواد په مرسته او همکاري وي. کمال الدین سپاند د کندهار له ارغستان لیکي وسلوالو د افغان وژنې او هیواد ورانولو په خاطر له روسي سره تړون کړی. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي حکومت له ولسی جرګې سره د ټکر پر ځای د قانون په برخه کې ټینګار وکړي او هڅري وکړي. اسد رادو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د امریکا د نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ل نویو کسانو مخبرو چې نوی کسان کاندید کړي دي او جنې چوکۍ ورسپارلې دي. خو اوس لند خبرونه تاکل شوی دی چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سیشن به په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وی د دې ولایت او جوزجان ترمنس د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. جرمني څارنوالانو د جمعې پر ورځ یو ولسکلن افغان په بهرني تروریستي سازمان کې په غړي توپ تورن کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ازبکستان ته ولاړ او د ازبکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ د خپل حکومت یو شمېر امنیتي او نور مهم غړي ونومول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,086 دېرش کډوال اروپا ته په لاره په مدیتراني سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی دی. نوموړي تیر ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایک فلین د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنس یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د سی آی ای د امریکا د مرکزی استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنس باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی ای د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلی دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین لزانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریزه اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشري ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا اوسنۍ ولسمشر باراک اوباما د اروپا ته سفر پر مهال د خدای پامانی له خاطر له اروپایي مشرانو سره پرون وکتل. اوباما دوی ته ډاډ ورکړ چې وروسته له هغه چې ډونالد ترامپ رسمن ولسمشر شي د امریکا او اروپا ستراتیژیک اړیکې به تغییر ونه کړي. اوباما همدارس له منتخب ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د مسکو پر وړاندې کلک دریز غوره کړي. ملالی بشیر راپور لري.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي، د هسپانیې له صدر اعظم ماریانو راهوی او د برتانیې له صدر اعظم تریزا می سره د جرمني په پلازمینه برلین کې وکتل. د دې سفر پر مهال د غواړي د امریکا متحدانو ته اطمینان ورکړي چې ترامپ به د خپلې ولسمشري پر مهال په نړۍ کې د ناټو په ګډون د امریکا مهمې ستراتیژیکې ملګرتیاوي هم داسې وساتي.
The commitment of the United States to Europe is is enduring and it's rooted in the values we share.
اروپا سره د امریکا تعهد تل پاتې دی او دا زموږ په ګډو ارزښتونو کې نغښتی دی. دغه ارزښتونه دیموکراسي ته زموږ ژمنتیا، قانون ته زموږ درناوی، په خپلو هیوادونو کې د ټولو خلکو درناوی ته زموږ ژمنتیا ده. د ناتو هیوادونو سره زموږ ائتلاف لاویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده چې په بدو او ښو وختونو کې دوام کوي او د دواړو ګوندونو د ولسمشرانو د دورو پر مهال همداسې و، ځکه امریکا د اروپا په ثبات او امن کې اساسي ګټې لري.
in Europe's stability and security.
Obama د پنځم به پورس د وینا پر مهال د مرکل کلک پلوی څرګند کړه او برلین ته ل خپل سفر په استفاده روسیه ته په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنی پر سر خبرداري ورکړ او ل منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. اوباما هله څرګند کړه چې ډونلډ ټرمپ به وروسته ل ولسمشر ټاکل کېدو د کمپاین د وختو خبرې پریږدي او د خپل دفتر د کارکونکو په انتخاب کې به دیموکراتیک ارزښتونه په نظر کې ونیسي. ټاکل شوی د بامانن پیرو تولارسی چې دا به د رسمي سفر اخري تم ځایوي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په برلین کې د اروپای اتحادیه مشران پر روسیې په اوکران کې د لاسوهنی پر سر د بندیزونو غځولو او همدارس په سوریه کې د هوایی کمپاین پر سر پر روسیا د نوي بندیزونو لګولو په اړه خبري کوي. ډونلډ ټرمپ مخکې څرګنده کړی چې له روسیې سره به د امریکا اړیکې شې کړي. د ترامپ دغه خبرو په اروپا کې پر روسیا د هغو بندیزونو په اړه شکونه راپورته کړي چې په 2014 کال کې د واشنگتن او بروکسل لخوا په اوکران کې د لاسوهنی په خاطر پر روسیا ولګول سول. ترامپ د کمپاین پر مهال د ځینو خبرو په خاطر په امریکا کې د نن ډیر ملاتړ ترلاسه کړ، لکه له مکسیکو سره دیوال جوړول، امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقتی بندیز لګول او هغه سوداګریز قراردادونه لمنځه وړل چې د په وینا د امریکا اقتصاد ته تاوان رسولی دی. خو په نور نړۍ کې د د څرګندونو په اړه اندیښنې راوپارې دي. اوباما هم د ترامپ د دغو څرګندونو مخالفت کړی او اوس غواړي د ترامپ دا خبرې د خپلو پلانونو لکه روغتیایي اسانتیاوي، اټومي ډیپلوماسي او د اقلیمي بدلون پالیسي په پیاوړي کولو سره تطبیق کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره و. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو اجمل تورمن وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه هیله منیو چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. قدرمن اوریدونکو په همدې هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو د نن په خبرونه. بیا هم په دغه خبرونه کې پیغامونه لرو، پیغامونه اورو، وګورو چې دوستانو د کوم موضوعات په اړه پیغامونه ثبت کړی دي. دوستانو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې ځینې موضوعات داسې دي چې تاسو پیغامونه هم په غیر تکرار دي او موږ هم په وار وار د هغې موضوعاتو په اړه له اړوند مسؤلینو او چارواکو سره خبرې کړي، خو بیا هم ستاسو پیغامونه رارسیږي. که نه یې خپروو ستاسو حق دی پیغام مو باید خپور شي، او که خپروي داسې وي چې په لنډ واټن کې په همغې اړه مرکې له چارواکو سره او د هغوی څرګندونې خپرې شوې وي، نو بیا ځلې که هغوی ته مراجعه کوو هغوی وایي چې په دې اړه باندې موږ څرګندونې کړي دي په لنډو ورځو کې او نوی څه نشته، نو بیا هغه دی چې ستاسو پیغامونه بې ځوابه پاتې کیږي. هڅه وکړئ چې د نوو موضوعاتو په اړه کوم چې په هغې برخه کې ستونزې موجودې دي خو له چارواکو سره نه دي شریکې شوي، موږ ته معلومات راکوي او پیغامونه ثبت کوي. په هر حال خبره نه وکدوم، راځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو او تر پیغامونو وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متین غروال خبرې کوم د خوست ولایت زلی میدان ولسوالۍ څخه. دولت څخه مې پوښتنه ده چې دولت هغه سیمې چې امنیت نه لري په هغو کې امنیتي ستونزې وي، دولت مسؤول دی چې هغه ځای کې امنیت رامنځته کړي او بیا دولتي پروژې پر مخ بوزي، او هغه سیمې چې په هغو کې امنیت شته او هغه لکه زموږ سیمه زلی میدان ولسوالۍ دی چې ان تر 15 کلو پورې داسې کوم جګړه او یا کومې ستونزې امنیتي ستونزې نشته، هغه ځای کې باید دولت خپل پروژې پر مخ بوزي او داسې پروژې چې هغه د سیمې خلک ورته ضرورت لري داسې پروژې پر مخ بوزي او په کار واچوي. نو موږ په سیمې کې اوس یو ښه صحیح روغتون ته اړتیا ده. دلته باید یو روغتون وي چې ډېر جدي او ښه پر مخ تللي وسایل پکې موجود وي او دلته د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مننه وسلام.
آزادۍ رادیو محترم کارکوونکو او ګران اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه سعید د وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ څخه درته په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. زموږ د جغتو ولسوالۍ بازار چې 400 دوکانونه دي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې خپلوانو د خوبند شوی چې تاسو د ولسوالۍ سره همکاري کړی یا ولسوالۍ محاصره ده او 400-500 پورې عسکر په دې ولسوالۍ کې دي. نو زموږ دغه پیغام تاسو د ولایت والي ته ورسوئ د وردګ ولایت چې ای والي صاحب په دغه ولسوالۍ کې په دې دوکانو کې دوا او خوراکي مواد ټول اکسپایر شول څوک موږکان وخوړل او څوک د چا د بل څوک ورتلی هم نه شي هغه ختم شول خراب شول. نو چې چیرته ته امنیت نه شي وستای او زموږ دغه مالونه ته نه شي حافظ محسوس ساتلی د دې موږ دغه مالونه خو موږ سره کړه دی وایي چې تاسو زمونږ د مال نه شي یاستای طالبان وایي تاسو بازار ته نه شي ورتلی. نو تاسو دغه والي ته داسې وایي چې ایورو را ته خو والي نو چې ته د موږ امنیت نه شي ساتلی د موږ مالونه خوراک او غذا موږ ته ولې وایي چې ته دغه مالونه نه شي یاستای. نو د موږ دغه مشکل تاسو د والي ته شریکې چې د مالونه په تاسو فار تیر د امنیت امنیت هم نشي نیولای کې شهیدان شو کې وو ویشتل شو کې وو اهل شو امنیت هم نشي نیولای په لاس مترې دی ولسوالۍ کې. نو د موږ د مالونه خو تاسو فار مو غریب خلک یو سلام.
السلام علیکم. خیر یاست؟ خیریت دی. ما د والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم نو زه خو د علمد ولایت څخه جواد خبره کوم. د والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حالته څونه مکتبونه شوږي فعال دي ایا جنی درسونه او مکاتب فعال دي د خلکو بچان ته د خدمت تر څومره حد پورې شوی دی که اوس شي دا به ډېر ښه وي ځکه چې ټولنه په دیني علوم او عصري علومو باندې سمیږي. نور وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. آزادۍ رادیو نه مې دا خواهش ده چې ما دا پیغام نشر کړي. زه عبدالمتین د کابل ولایت د سرګول ولسوالۍ د لبی دریا د کلمه تاسو د پاړي کې کیم او د ما د دولت نه دا خواهش ده چې د موږ دغه د اوبو مشکل په موږ باندې سیلاب راځي کله چې اسمان ریشي ماشومان ډېر په تکلیف او ډېر په تشویش کې بیخي ککه خوب نه کوي او زه غواړم چې د ما دا پیغام نورو چارواکو ته ورسوي. البته خپل ولسمشر اشرف غني صاحب هغه وخت کې راغلی خو د موږ کلي ته راغلی د خپل معلومات او د موږ د کلي د دیواله غم وخوري. والسلام پدرناوی. السلام علیکم. آزادی رادیو نو جهان من.
الو السلام علیکم. زه احمد د کونړ ولایت د سلامات خار څخه تاسو په خبرې کوم. د هر څه نه مخکې خو د آزادی رادیو ته کار کوونکو ریوی یو لک سلامونه وړاندې کوم او بیا دا پیغام لرم ولسمشر څخه دا هیله لرم چې په کونړ کې د اداري فساد ته د پای ټکی کیږي او خصوصا د معرفت په برخه کې کلیات اداري فساد موجود دی. سلام. آزادۍ رادیو زندباد. پامن.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساحل سمسورم د لغمان پوهنتون د زراعت د پوهنځي او تن محصل. زموږ په پوهنتون کې اوبه کمپیوټر لیب انټرنیټ او استادانو جدي کمبود ده چې په زراعت پوهنځي کې خدایا هم نشته. په زراعت پوهنځي کې د اوبو یو پم هم نشته چې محصلین د تشنابونو څخه اوبه څښي. بدلایشه مو هم نه راکوي. د تیر کال څخه زموږ بدلایشه پاتې ده. مصروفیت وایي موږ ورکړې د پوهنتون رئیس څو کالو رئیس دغه پیسې تجارانو ته په مضاربت ورکوي او د پوښتنې څوک نشته. د پوهنتون لاره چې ټوله 2 کیلومتره نه ده دا هم خامه ده او پیسې 2 کاله مخکې منظور شوي او اخیستل شوي. 2 ځلې محصلینو مظاهره وکړه خو چای هیڅ غم ونه خوړ. د تاسو څخه هیله کوم چې خپل خبریال پوهنتون ته راولېږئ چې له نږدې څخه د محصلینو ستونزې وګوري او د خدای لپاره زموږ مشکلات د لغمان والي او د لوړو زده کړو وزارت ته ورسوئ. وسلام.
زه د لغمان اوسېدونکی یم. مطیع الله مې نوم ده. زه د وزارت صحت امنیت نه دا غواړم چې په لغمان کې او یا دا د وزارت صحت امنیت داسې یو قانون نافذ کړي چې دا ډېر یو غلط قانون ده. اسپلوري معاینات هغه سټپس یې دا 50-50 کالداري ورکړ کېږي دارنګه د ټایپټ سټیپس سلويخ کالدار ده او دارنګه د بروسولا چې دم سلويخ ده او د ملاریا هم دارنګه سلويخ رپی کالدار ده ټول سلويخ سلويخ دي خو دا ظالمان چې دی د ایچ کلوري چې سکول کې کیږي هغه شپږ سوه کالدار اخلي دارنګه د ټایپټ په دو سو درې سوه اخلي او د بروسولا دوه سوه اخلي او دارنګه د ملاریا هم یو نیم سل روپۍ اخلي او دا د قرآن او حدیث نه هم غټ ظلم ده چې د یوې روپۍ پسې شپږ روپۍ نه لس روپۍ دی اخلي د روپۍ نه روپۍ پسې زیاتې دا حرامې ګرځي او دوی داسې ته ورته وایي چې دا روپۍ پسې روپۍ نه زیاتې اخلي نو دا ظالمان وایي چې دا خو وزارت صحت امیر موږ ته دا قانون نافذ کړی دا قانون ګرځولی ده چې تاسې دونه روپۍ واخلي نو زه د وزارت صحت امیر نه غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تعین ورته وکړي چې ته وا ظالمه ته خو په څلوېښت روپۍ او پنځوس روپۍ دا سټیپونه اخلي هغه دوا یې شل روپۍ یا دېرش روپۍ ګرځي نو ټول هلته شپېته هزار روپۍ نه کېږي ته په شپږ سوه او څلور سوه او درې سوه اخلي نو وزارت صحت امیر موږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي.
الو سلام علیکم زان الله د کندهار ولایت ته خبرې کوم زما د ازادي د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما د پیغام دی د پاکستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی او د افغانستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی دغه د ډیورند کرښه چې د 15 کال څلوېښت کال د سیزه پراس ولې چې دغه جنگ په دغه ډیورند باندې روان دی نو دا آزاد سرحد دی نه پاکستان د اکلری چې د دې اصلي ک افغانستان سره ورکی او نه افغانستان د اکلری چې د پاکستان سره دا ځای معلوم کی دا آزاد سرحد دی آزاد قبایل باندې پراته دي دغه بل مللي تلويش مملکت خارجان چې افغانستان ته راغلي دي په دغه کې د سخت کې د نړۍ سره زاد د سخت به کې د آزاد په نامه دی ورسره وکړي دا آزاد سرحد دی د آزاد پښتنو په نامه باندې دغه لنجه ختمه کی که چیرې ختمه نه سي نور دا کوشتخون به هم ډیر شروع وي وسلام و من الله توفیق.
السلام علیکم جوړ په خیر خیرات دې د کندهار ولایت خبره کوم او زما پیغام دا دی چې موږ خپل د پاکستان سره غلي او مات موږ ته هیڅ مرسته او هیڅ کومک هم نه دی راکړی دا دوه کاله مو درې کاله تقریبا زیات کم کېږي موږ هیڅ کومک هم نه دی راسره کړی وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه محمد ایوب منګل د خپل خود نه پرماس کیم او موږ تر 15 کال کېږي چې راغلي د پاکستان نه او موږ دلته کوم پرچی چې د هلیکړي د عمرو د فار عام تنو وځي او څوک درې څلور کال مخکې اول مخکې ولي علي چې تاسو نمبر به او یو پرچا باندې بچی کوی چې او یو یو لاکھ روپے برکه او په شینه بده دی وځنه موږ ته نمبر نه وځي. وسلام.
سلام علیکم موږ پیغام دا ورور چې موږ د دوا ایوه میاش کې ګرځلې او دغه د پراتی په کرایا کور کې اشرف غنی ته ځینې راو غوښتل او زه د نمبر موږ ته خبر یو نمبر نه ملاویږي کار روزګار نشته. سلام
دوستان پیغامونه مو واوریدل په پیغامونو کې مو وروستي څو پیغامونه بیا هم د کډوالو د ستونزو په اړه چې د زمکو په اړه ویلي ول چې زمکه دوی ته ندي ورکړل شي او هغه مرستې چې باید راستنه شو کډوالو ته ورکړل شي دوی ندي ترلاسه کړي. په همدې اړه زموږ همکار سباون کاکړ یو راپور چمتو کړی چې دغه راپور یو برخه په همدې خبرونه کې او روحي لري چې استاس پیغامونو ته په یو ډول ځواب وي.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کڅه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال هیڅ نږدې شپږ لکه کډوال استنه شوی خو د زمکو د ویش پروسه یوازې د هو کورنوي لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. دغه وزارت د مطبوعاتو څنګه سلاکار حافظ احمد میخیل د سیشن به پورز ازادي اړوي ټول چې د زمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت 10 میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړې کړې د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې 13000 نمرې په پام کې نیول شوې موږ د ویش پروسه د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي او مستحق یې هغه ته پکې یو نمرې ځمکه ورکړي شي
د دې په خبره اوس مهال د کډوالو هر کورنۍ چې کارت ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري یا یو ان ایچ سی HCR څخه $400 ترلاسه کوي. نو مړی وایي هغه کسان چې د یو این ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي، حکومت هر یو ته 3350 افغانۍ ورکوي او تر څنګ یې ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي.
قدر من اوریدونکو بیا هم ساسی ګن پیغامونه اورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي.
السلام علیکم، محمد نعیم هم د سرپل ولایت نامې اړیکه نیولې. د دې پرته بعد چې وزیرانو صاحبانو بودیجه نه ده مصرف کړي، نو زه وایم چې خلک کارونه کړي دي په شرکتونو کې، ولایتونو کې، په مرکز کې. دا خلکو پیسې پاتې دي، پیسې خلکو ته په میاشتو میاشتو په کالونو پیسې پاتې دي. له یوې خوا اورو چې بودیجه نه مصرف شوي، له بلې خوا ګورو چې خلکو ته کارونه کوي، د کار پیسې نه دي ورکړل شوي، حیران پاتې یو چې اخر به څه کېږي، د افغانستان نه به څه جوړېږي. مننه تاسو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حق دوست یم غزنی ولایت خبر کوم. دی ولسی جرگی ورستنی اقدام چې موږ وینو د دې نیک اقدام ده، او دی هغه کلینیک وی چې واکن هویت د ملت او باج حکومت کې د چالاس نه ورسیږي. سکسی وزیران ټول یا هم په داخل کې یا په خارج کې لا فوق لري سره لار لري، له سره تړلې دي. نو یوازې هم دا ولسی جرګه ده چې دا د خلکو نمایندګي کوي، او ولسی جرګه کولای شوله چې د دې سره حساب وکړي. او دا د تعصب او د افسوس ځای ده چې بعض خلک بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې وزیران باید استعزاز نه شي یا هغوی سلب صلاحیت نه شي. او دا هم د افسوس ځای ده چې دوی دې ته فکر نه کوي چې د دې یو وزیر خپل معاش او د دې د تراپ او شاوخوا خپلوانو قربانو معاشونه مکمل ورکول کېږي، اما بودیجه چې دوی ته ورکول شوې ده هغه نه ده مصرف شوي. او دلته په افغانستان کې بیچاره او غریب خلک او ځوانان بیکار او بیروزګاره ګرځي. که چېرته دوی بودیجه په جای باندې ولګوي، ممکن خلکو ته کار ورسیږي، خلکو ته روزګار ورسیږي، خلک له مهاجرتونو چې، خلک له بدبختیو چې، خلک له معتادیو چې، خلک له جنګونو چې راوګرځي، له وچ سړک نظر وکړي او خپل باندې په هیواد کې په کار شي. نو داسې بې کفایته وزیران چې هغوی خپله بودیجه نه شوی مصرفولی، نو دا به د افغانستان له راتلونکي لپاره، د افغانستان د اوس لپاره دا به هېڅ پایده هم ونه کوي. دا یو نیک اقدام ده چې دوی سره حساب وشي تر څو دا وزیران او نور وزیران په راتلونکي لدې چې یو ښه درس واخلي. ومن الله توفیق.
ہلو، السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا دی احمدیار دی احمدی دی کلی اوسیدونکی یم. زه اغلی اشرف غنی احمدی نه هیله کوم چې دا وکیلانو وخت خپل را ده مړه چې دوی وګوره حسابه کوي، وګوره له دې ټول لري اول دوی نه دې ټول لري، اما دوی وخت پر ده مثلا نور وکیلانو وته جمعه کل شي. والسلام.
سلام علیکم، آیات الله ایم د کندن د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې په لاغیر قانوني پارلمان کې فواز یو افغانستان په څو برخو باندې وویشي، نو هله مې دا د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. والسلام.
السلام علیکم، دا آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد السلام بھائی سے ڈاکٹر اشرف غنی رئیس جمہور دی بھائی سے پارلمان سر زور وانے کی دی خپل وزیران نه ورته پیدا کی ورته پیینه کی چې بچی هر ورته ماری پی کی دا یو د اجرایی رئیس د ترما بین سر زور نه دی، بیا د پارلمان سر زور نه دی، دا ډیر غټ تاوان دی د دولت په مقابل کې، د ونس په مقابل کې بھائی سره هر خپل وزیران ورته وتا کی ورته برابر کی ورته ماری پی کی انته کی هغه استیزاکی انور بھائی چې د نور د پیدا کړی هغه ورته ورواسي ورویتا کی وړه بخلا نه را مانته کیږي. او کدی دا زور سره وی یو ما ته وځي د څه وسه ما خبره نه ومنه سو ابل وای شي یې نو نه پرېږدم. دا د دواړو په تاوان دی بای شي د شنو کې دا خپل خپل استعمال کې نه دی کې دی وی بای شي دولت ته وګوره. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه به من ولایت هېدو مر خبرې کوم. وګوره دغه والی صاحب من ول ول ما بلا مرشه فنا مونږ کله کولې کې د سلو د 200 نفرو د مرشه د ماجرو د چور کې دا می ټینګړي دي. نو سید تا و کې لار مکه مشران کړی دی و کې لام خو دا خو کې نه دی، دا خلک په روپي ورته دا خلک بیا یې د دغه په نفرو باندې راټولې. ته په خپل حکومت پر وسره کوګر د دې هم راغلې يم و په شپږ زره مصرایي ولې دي که سم په خدا کې څوک راځي دی چې او یلی دي چې ارته
شي لري نه لري بس ما عندي انا بسره څوک خوري چې غنه پات کیږي دا څه خو نه کیږي چې دا هغه خبره کوي چې بل نو دا نه شي
خدوستانو د خبرونه ورسته شی بیر نه چاره چې لته سره خدای پمانی وکونو د خبرونه کوربه زه حجمل تورمن د خپل امکار طاهر روشان سره چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کوي لته سي اجازه غواړو خو په تلوتلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاور سولاره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو پر خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرہ غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانم غواره دسرو سرو پیسوان سماتی را خریدی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله